په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه هم د دې ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله او ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او طرحې پرته زده کړې وکړي. ښاغلي ویست زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر ملکیانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو د چاودنې حیران کړی دی. د سمنګانو په مرکز بکه پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشوه چې د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېر نږدې 40 تنو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په بکه یو ډاکټر ویلي چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چاپ غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغ جوړ کړي، د درعا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي و چې په وژل شوو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. پاکستانی چارواکي د هېواد د ډبرو سکرو په یوه کان کې په یوه چاودنه کې د لکتر لږ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانون او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکزو سیمې په یوه کان کې د میتان ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې ده چې سفارت ته د یوه استول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتل ده له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا لپاره د 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړه او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هېوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبری ام برخه لرو. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخابات ترسره شي. د په ورته وخت کې له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلند هم انتقاد وکړ. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس د لسمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. دا انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول، او دا هڅه ده چې د افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی چې کله پروسه ښکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نږدې 4 میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړې وه که چېرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته دې اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. دی وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده، او په تاکتیکي ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی، او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لاره نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرسته اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د کړکېچ د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې په دې هیواد کې انتخابات وشي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه زما همکار د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې زه فکر کوم ډېر تغییر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بهطرف وي؟ دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي، لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدی د نظام کې واکمنان وي، تر هغه چې دوی په نظام کې واکمنان وي، زه فکر کوم په هر حالت چې وي که بل درېمګړی راشي د دوی تر تاثیر لاندې به وي. هغه د مذاکراتو د وخت چې کوم خبرې کېدلې د دولت د سکوت نه مخکې، طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو موږ ته عقل نظام راکړي، یو دوه کاله موږ نظام تر پرستی کوو، په دا دوه کاله کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتره سي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یادي یو اداره راشي. زما یو منبع چې ماته ما قبل کوم سره خبرې کولې، هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوسته ولا چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی، طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچېرې ولوستلی سي ډېر زیات ماډل د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسي، رئیس جمهور باید وي، مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولی شي او په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولی شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکي خپل نه باندې تغیر.
که چیرته همدا تشویش وی چې تاسو تکرار د خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف تر سره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چیرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله آماده نه سي، چونکه که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، چونکه د دې هغه افراد چې دي هغوی به په مشرتابه باندې نیوکې کوي او نوه پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نوه مطمئن دی چې هلته طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نه شي ښودلی، نو دا یو نوه شرط ورته کړي چې ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زه یې منم، چونکه دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم که چېرې طالبان یو ځلې ووایي چې صحیح دی موږ انتخابات کوو دا دی کاندیدان دي راسي، نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولري په افغانستان کې.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال ملا نورالدین ترابي پرون په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات د اروزګان، غور، دایکنډي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له لوړ خطر سره مخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي.
غوټۍ هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سرې میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینې اوسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی.
توغن می اړتیا درلود په پلار مرسته وشي نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو دا د بل په موټر کې ټکر سو موږ او اسمان هم څه کوو کنځل سره.
د ژمي پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسون په پاتنه کې دا کوم بشری کومکونه چې موږ سره کیږي، نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو سره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو درجو مو ویشلي چې ډېر خوار دي، هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دونه نفوس دی، نو هغه ټوله که دې موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی هم را روان دی، هیڅ خواري او داشی نست او خواري نست خدای تطبیق په حالات معلوم دي.
لا د لاس ګاډی چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنه نه تنه یالداري د داګه داګه ته ته وګور لا د لاس ګاډی هغه ګای دغه شبلا شو ګای وو چې ډوډی پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
زس په تکلیف هم ستو مې ستو چې په نيشت کړی را باندې ته خدای په قران کوم د بشام شپې غوړي په کور کې درلو دل شنه نو شنه دی تیر په تکلیف هم د بدن نه خاله سي نماز هم خدای دې د اخرت رحمت کې کومه د لسر په دوا په ځان کړی نه نه پامه د خپل نه ستیر اوست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې، چې له امله یې افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د اف ام خبرونه په افغانستان کې چې له څو کلونو راهیسې موکولې طالبانو بندې کړې، البته طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دغو راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق احمد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام هم څلېرش ساعته خبرونه کولې چې په میلیونونو اورېدونکو اورېدلې. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغو خبرونو بندیز لګولی و چې د افغانستان د ملي ټلویزیون او تلو ټلویزیون له لارې خپرېدل. د ازادو رسنیو د مدافع ټولنو په وینا د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ازادو رسنیو ډېر فشارونه راوستي، ډېری خبریالان ځورول شوي یا بندیان شوي او د رسنیو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړی شوي دي. د دغو فشارونو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په دې موده کې په لسګونو خصوصي ټلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولي، چې په نتیجه کې په سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو او لنډو څپو سربیره د غراز د ازادي راډیو د ویب پاڼې په ذریعه هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک په هم دې سره د خبري برخه هم پات رسیدي. خو تاسو را بولو د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه اوریدو ته.
د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. دا
ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماقام تر وو بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
غنن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن ہا گد تن کئی مینے ہا آغد تن کئی ملی نگ مرا تا گگی نن آغنن سبائے راتا مخی مخی گی نن آغنن سبائے راتا مخی مخی گی نن شاری راتا سم شاری کبھی بھگن شاری راتا سم شاری کبھی بھگن شاری راتا سم شاری کبھی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نم آغنن سبائے راتا مخی مخی گی نن 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 آغنن سبائے راتا مخی مخی گی نن
آزادی رادیو پلانڈو چپو
آزادی رادیو پلانڈو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اتھ
سلور وشت اشاریا اتھ
او یو دیرش اشاریا شپرو میترو او ریدالای سنگ
ಬೀಲಿಗಿ ದಮಯನ್ನು ಬಂದಿ ಬೀಲಿಗಿ ಶ್ರಮಿಂದರೆ ನರೆ ಹುಗಿಗಿ ಶ್ರಮಿ ನರೆ 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 ಹುಗಿಗಿ ದಮಯನ್ನು ಬಲಿ ಬೀಲಿಗಿ ದಮಯನ್ನು ಬಲಿ ಬೀಲಿಗಿ ದಮಯನ್ನು ಬಲಿ ಬೀಲಿಗಿ ದಮಯನ್ನು ಬಲಿ
ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ازادي راډیو ډاٹ کام. راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
Namaste, Vaimande, Vaimande. وطن ولا جران ده وطن دا زمان ناموس ده وإيمان ده وإيمان ده وإيمان ده وطن ولا جران ده وطن دا زمان ناموس ده وإيمان ده وإيمان ده وطن
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو
مننه چې ازادي رادیو واورئ.